تاسو د ازادي رادیو خبرونه او د ازادي رادیو خبرونه له سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو دوام کوي. یوه بلې پښتو خبرونه کې مو زه نوري هر کله کوم د خبرونه تر یو له صبح جوړه. په دې خبرونه کې د واشنگتن پوسټ په ورځپاڼه کې د لغمان د والی په اړه د خبرو شوی مطلب له جزئیاتو مخبرو او د غراز په دې اړه د لغمان له والی سره هم غږیدلی یو. پر ځینو نورو موضوعاتو مو راپورونه راغون کړي دي. د غراز د اداري فساد په وړاندې د نړیوالې ورځې په مناسبت په دې خبرونه کې یو ګردی میز لرو. دا ګردی میز په هرات کې ترتیب شوی دی او دوه نور 19 پروګرامونه هم په دې خبرونه کې لرو چې د نور مطالبو معرفي به بشپړه معرفي به ورسته وکم. خو خبرونه له معمول سره سم د افغانستان په کورنیو خبرونو سره پیلوو.
په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان په واشنگتن کې د کانګرس یو کمیټې ته وویل چې په افغانستان کې به ژر بریالي شي. د کاناډا لوی درسي ستایید کړ چې له افغانستان څخه به ټول 2800 کاناډایي پوځیان د 2011 کال تر پایه ووځي. او په نړیوالو خبرونو کې به وایي د عراق چارواکي وایي د دغه هیواد په پایتخت بغداد کې د تیرې ورځې په 15 بمی چاودنو کې القاعده شبکه لاس لري. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان وویل چې په افغانستان کې به ژر بریالي شو. په واشنگتن کې د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته په ځواب کې جنرال مکرستر وویل تر راتلونکي اوړي به موږ په افغانستان کې محسوس پرمختګ وکړو او د 2011 میلادي کال تر اوړي به د تضمینه مساعده شي چې له افغانستان او ورو امریکایي پوځیان ووځي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما تیروني د افغانستان لپاره د خپل نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال ویل چې اوس افغانستان ته 1000 نور پوځیان استو چې د 2011 میلادي کال په جولای کې وتوانیږي چې ورو ورو خپل اسکر له افغانستانه وباسو. د کاناډا لوی درسي ستایید کړ چې له افغانستان څخه به ټول 2800 کاناډایي پوځیان د 2011 کال تر پایه ووځي. د کاناډا لوی درسي د دغه هیواد د ولسی جرګې ځانګړي کمیټې ته وویل د پارلمان په پریکړه کې ویل شوی چې درست کاناډایي ځواکونه به د 2011 کال تر دسمبر پورې له افغانستان ووځي او موږ غواړو چې په خپل وعده ودرېږو. تر اوسه پورې 133 امریکایي کاناډایي پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي. د ارمنستان پارلمان د حکومت هغه طرحه تصویب کړ چې افغانستان ته 40 پوځیان واستوي. د غسکر بده ناتو تر قومندې لاندې فعالیت کوي. فرانس پریس خبري اجانس د ارمنستان د دفاع وزیر په وینا وایي د روغتیایي کارکونکو او درې منسوبینو په ګډون یو ټولای به د فبروري په میاشت کې افغانستان ته لاړ شي او د جرمني ځواکونو تر قومندې لاندې به خدمت کوي. دغه پریکړه د ارمنستان پارلمان پرون وکړه. د امریکا متحده ایالاتو له خپل نړیوالو متحدینو هیله کړې چې په افغانستان کې د خپل پوځیانو شمیر زیات کړي. د کاپیسا چارواکي وایي فرانسې له دغه ولایت سره 28 میلیونه یورو مرسته وکړه. د کاپیسا والی غلام غوس ابوبکر ازادي رادیو ته وویل دا مرسته به د امنیت او بیارغونی په برخو کې ولګیږي. بل خو د کاپیسا ځینو اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې ټینګار وکړ چې نوې مرستې دي په کاپیسا کې په زیربنایي پروژو ولګیږي چې د دوی په ژوند کې بدلون راشي. په کاپیسا کې د امریکایي او فرانسوي ځواکونو د ولایتي بیارغونې ډلې میشتې دي. او د صرفانو د ټولنې د معلوماتو لمخې نن افغانۍ د کابل په بازارونو کې لږ نور اثر سره په دې توګه بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 50 پوله، یو اروپایي یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو سټرلینګ پاوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومانه 8 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 580 افغانۍ. دا د افغانستان په اړه خبرونه. نړیوال خبرونه به احمد شیبه وړاندې کړي.
عراقی چارواکی وای پرون په مرکز بغداد کې په 15 چاودنو کې القاعده شبکه لاس لري او پر دوی شک دی. په دې موټر بم چاودنو کې لښ تر لښه 120 تنه ووژل شول او تر 500 ډیر ټپیان شول. دغه چاودنې د محکمې د ودانیو، د مالیې د وزارت، د پولیسو د تلاشۍ له پوستې او له پانتون سره نږدې وشوې. دا د اګست له میاشتې را په دیخوا دریم ځل دی چې یو ځایي پرله پسې بمي چاودنې په عراق کې ترسره کیږي. د عراق پارلمان د حکومت پر امنیتي تدابیرو انتقاد کړی دی. پارلمان له سر اعظم نوري المالکي او د امنیتي چارو له وزیرانو غوښتي دي چې د پنځشنبې په ورځ د پارلمان بیړنۍ غونډې ته د ځواب ویلو لپاره حاضر شي. په بغداد کې پرون په داسې حال کې چاودنې وشوې چې یوه ورځ مخکې تر دې عراقي چارواکو د پارلماني انتخاباتو نیټه وټاکله او تر دې موافقې دوې ورځې مخکې د عراق پارلمان د انتخاباتو نوی قانون تصویب کړ. په تهران کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ د حکومت ضد مظاهرې وشوې چې په ترڅ کې د مظاهره کوونکو او د رژیم د ملاتړیو ترمنځ اخو ډب رامنځته شو. مظاهره په داسې حال کې وشوه چې د تهران څارنوال خبرداری ورکړی و که مظاهرې بندې نه شي د اپوزیسیون مشر به محاکمه کړي. د ایران دولتي خبري آژانس ارنا وایي مظاهره کوونکي پرون د ورځې په سر کې د پوهنتون په انګړ کې راټول شوي وو څو د حکومت د هغو اقداماتو په وړاندې اعتراض څرګند کړي چې د دوشنبې په ورځې د محمود احمدي نژاد د بیا ټاکل کېدو په وړاندې مظاهره ترسره کړې وه. د خبر له مخې اخو ډب هله پیل شو چې د حکومتي ملاتړې یوې ډله محصلان له مظاهره کوونکو سره ونښتل چې په نتیجه کې کړکۍ ماتې شوې او وشکې بهونکی ګاز هم استعمال شو. د دوشنبې د ورځې مظاهرې د حکومت پر ضد لومړنۍ پراخې مظاهرې دي چې له څو میاشتې وروسته ترسره کېږي. خبري اژانسونو د تهران د پولیسو د مشر په وینا ویلي دي چې د دوشنبې د ورځې په مظاهرو کې 204 تنه د عامه نظم د ګډوډولو په تور نیول شوي دي. ټاکل شوی دی چې د آذربایجان ولسمشر الهام الیف د فرانسې له ولسمشر نیکولاس سارکوزی سره نن په پاریس کې خبرې وکړي. ایترتاس خبري اژان څرګندوي چې د فرانسې او آذربایجان مشران به له آذربایجان څخه اروپا ته د طبیعي ګاز پر صادراتو خبرې وکړي. همداراز اټکل کېږي چې دوی به د ناګورنو قرباغ پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ پر اختلافاتو وغږېږي. د ناګورنو قرباغ پر شخړې تر 60 کلونو ډېر وخت اوښتی دی. فرانسه، روسیه او امریکا د دې ستونزې د هواري لپاره منځګړیتوب کوي. د ارمنستان پارلمان د حکومت هغه طرحه پرون تصویب کړه چې په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ماموریت ته 24 عسکر ورکوي. او روسي خبردار چې د امریکا د پوځ مشر وای متحد ایالات او روسیه غواړي چې د سټارټ یو په نامه د اتمي وسلو د کمیدو د تړون په اړه موافقه وکړي. دغه تړون چې په 1991 میلادي کال کې لاسلیک شوی و د تیرې جمعې په ورځ پای ته ورسید. د امریکا عمومي لوی درستیز ادمیرال مایک مولن په دې برخه کې نور توضیحات ورنه کړل، خو ویې ویل چې د دواړو هیوادو د ملي امنیت د برخې چارواکي په دې اړه فکر کوي. د سېشنبې په ورځ روسي رسنیو د جمهور رئیس د سلاکار ارکادي دورکوفیچ په وینا وویل روسیه او د امریکا متحده ایالات غواړي چې روانه میاشت د ستراتیژیکو وسلو د لږېدو پر تړون وروستۍ خبرې وکړي. د سټارټ یو په نامه تړون هر هیواد مکلف ګڼلی و چې اتومي سرګلولې لږ تر لږه له څلورو یوه برخه لږدې کړي او تقریبا 6000 ته یې ورسوي. د جولای په میاشت کې د روسیې او امریکا ولسمشرانو په ماسکو کې موافقه وکړه چې له 1500 تر څه باندې 1600 پورې باید هر هیواد اتومي سرګلولې د راتلونکي وو کلونو په مخه د نوي تړون له مخې لږې کړي.
تاسو ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال ستنلي مکریسل وایي چې د امریکا متحده ایالاتونه به په یو کال کې د طالبانو دریځ کمزوری کړي خو دا به له ستونزو ډک کار وي. د لغمان والی لطف الله مشال د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هغه راپور رد کړ چې پکې دی په اداري فساد ته تورن کړی دی.
زه دغه تورونه په کلکه ردوم. په قوي چتو کې د لغمان په ولایت کې تقریبا د ما دوه کاله پوره شول چې د ولایت والی په خدمت کوم.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دې مطلب له جزئیاتو مخبرو او په دې اړه به د لغمان د والی عکس العمل هم په مرکه کې واوري. نن د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د اداري فساد پر موضوع مو یو بحث درته چمتو کړی.
بیوروکراسي په ادارو کې ستا، فساد ستا، رشوت ستا، چې دا خپل عامل د دې ګرځي چې په وطن کې امګراب د پیشرفت ټیټ سي او نامني ایجاد سي.
ګوډیا چار او کور کلی نور پروګرامونه چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوریدای شي. په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال استنلي مکریسټل د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې د غړو پوښتنو ته پرون ځوابونه ورکړل او وی ویل چې تر روان اوړي به په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدل شي. جنرال مکریسټل چې څو میاشتې مخکې ویلي وو که افغانستان ته تر 20,000 نور پوځیان وانستول شي طالبان به بریالي شي، خو اوس چې براک اوباما ژمنه کړې چې 10,000 نور عسکر به افغانستان ته ولیږي، مکریسټل وایي د دې قوې په مرسته به په لنډ وخت کې طالبان شکست وخوري. د جنرال مکریسټل د څرګندونو جزئیات د لویدیځو اژانسونو په استناد د احمد شیبر په رپورټ کې.
په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل وای چې د امریکا متحده ایالات په تر راتلونکي وړي په افغانستان کې طالبان دومره وځپي چې د دغه هیواد امنیتي وضعیت به ورسره ښه شي. مکریسټل چې د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې د غړیو پوښتنو ته ځوابونه ویل څرګنده یې کړه چې تر راتلونکي وړي به مشکاره پرمختګ وکړو. په افغانستان کې د امریکا یو ناټو ځواکونو عمومي قمندان یو اونۍ وروسته تر دې خبرې کولې چې د امریکا ولسمشر د افغانستان لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه او په دې ستراتیژي کې افغانستان ته د 10,000 نورو پوځیانو د استولو غوښتنه وکړه. جنرال مکریسټل وویل کله چې طالبان ماتې وخوري نو افغانانو ته به د دې ماموریت قاطعیت هم معلوم شي. امریکایي جنرال بیا وویل چې د 2010 کال تر وړي به داسې وشي، هغه وخت چې د امریکا ولسمشر ژمنه کړې ده چې له افغانستانه به د خپلو ځواکونو وتل پیلوي.
The most important thing we will have done by the summer of 2011
ټول مهم کار چې د 2010 کال تر وړي به یکو هغه د اکثریت افغانانو قناعت چې موږ په حقیقت کې جګړه ګټو، موږ او د افغانستان حکومت بریالي کیږو، پر راتلونکو کې به مو استقامت پدې لوري وي. جنرال مکریسټل چې د ستراتیژي تر اعلان مخکې تر څلبیر سره د اضافي پوځیانو غوښتنه کړې وه، اوس یې د باراک اوباما د ستراتیژي ملاتړ وکړ او ویل چې د همدې ستراتیژي له تطبیق سره به طالبان چې په وروستیو کلونو کې بریالي ټوبونه ترلاسه کړي دي او د افغانستان امنیتي وضعیت یې ګډوډ کړی دی مات شي. جنرال مکریسټل بیا وویل چې په یو ورځ کې هم بریالي ټوب نشي ترلاسه کېدی.
Results may come more quickly and we must demonstrate progress toward measurable objectives.
نتیجه به شای ژر ترلاسه کړو او موږ به د مهمو پرمختګونو ترلاسه کولو سره دا ثابت کړو، خو حقیقت دا دی چې د دې حل لپاره داسې څه هم نشته چې یو حل لاره ولري. البته ورستی کامیابی د دې عملیاتو د یو مشترک هر اړخیز فشار په نتیجه کې ترلاسه کېدی شي. کله چې د کانګرس غړیو له جنرال مکریسټل څخه پوښتنه وکړه چې نورو پوځیانو ته به ضرورت پیدا کړي، د وویل چې شرایطو ته به ګورو.
وامرده چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سټینلی مکریسټل د کانګرس وسلوالو خدماتو د کمیټې غړو ته پرون وویل چې تر روان اوړي به په افغانستان کې امنیتي وضعیت بدل شي. ښاغلی مکریسټل دغه راز د اوسامه بن لادن د القاعده شبکې د مشر په اړه هم یو لړ څرګندونې کړي او ویلي چې که غواړو چې د القاعده شبکې ته شکست ورکړو نو اوسامه بن لادن باید یا ونیول شي او یا هم ووژل شي. مکریسټل زیاته کړه چې په تیرو کلونو کې د بن لادن د ځای موندلو په برخه کې د امریکا استخباراتي معلومات ښه نه وو. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جیمز جونز د یکشنبې په ورځ ویلي وو چې داسې اټکل کوي چې بن لادن به ښایي په شمالي وزیرستان کې چیرې پټ وي.
یو لور ته د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې خپل ځواکونه زیاتوي.
مخکې دی چې د واشنگتن پوسټ ورسپانې د مطلب ته ور ورسیږي، د دې مطلب مهمه برخه به درته یو ځل یادونه وکړو. واشنگتن پوسټ لیکلي چې د لغمان په ولایت کې د افغانستان د نورو اکثر ولایتونو په څیر دوه والیان دي، یو یې ولسمشر کرزی ټاکلی او بل هم د طالبانو لخوا. دا خبره واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستي یو مطلب کې کړې ده او وایي چې د ولسمشر کرزی د غیر منظم حکومت په مقایسه ډیر افغانان طالبانو سخت احکام ته ترجیح ورکوي. ورسپانه د لغمان د دوه والیانو په اړه لیکلي چې ورسپانه لیکلي چې د ولسمشر کرزی والی تر ډیره تشریفاتي کارونه کوي او د ملا عمر والی چې پټ ګرځي له خلکو سره په ارتباط کې دی او اغیزمن کارونه کوي. د واشنگتن پوسټ ورسپانه د خبر شوی مطلب جزئیات احمد شیبر وړاندې کوي.
یو لور ته د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې خپل ځواکونه زیاتوي، بل لور ته طالبانو له خپل لوري تعینات پیل کړي دي. د واشنگتن پوسټ په وینا طالبان داسې چلند کوي لکه دوی چې بیا وخت در رسیدو لپاره مټیران غشتي وي او په خپل طالبان هم داسې انګیري چې بیا به قدرت ته رسی شي. ورسپانه بیا د ولسمشر کرزی د نږدې ملاتړي د ولسی جرګې د غړي خالد پښتون خبره راخیستې ده چې وایي د طالبانو ټاکل شوي والیان په ډیرو سیمو کې غیر مستقیم واکمنان دي. د واشنگتن پوسټ په وینا اته کاله مخکې د طالبانو له افعالو او اعمالو افغانان ستړي شوي وو. دوی نجونې له تعلیمه منع کړې وې او په وړه غلا یې هم د خلکو لاسونه قطع کول. اوس هم داسې څه دلیل نه لیدل کېږي چې طالبانو دې تغییر کړی وي، خو د ورځپاڼې په باور د افغان حکومت چارواکي حتی د ښاغلي کرزي نږدې ملاتړي په دې نظر دي چې له کندوز نیولې تر کندهاره د حامد کرزي د حکومت د متحدانو واک کمزوری شوی دی او عوام طالبانو ته مراجعه کوي. د خالد پښتون په وینا طالبان اوس د دې بحران یو برخه دي. خالد پښتون زیاتوي په روسیو کې کندهار ته د سفر پر مهال ډیرو خلکو دته وویل چې نور د دولت پر قضایي ادارو اعتماد نشي کولای او طالبانو ته مخه کوي، ځکه چې هغوی هغه قضیه چې حکومتي ادارې یو کال یا هم دوه کاله پرې تېروي په یوه ساعت کې ویرخواته کوي. د ورځپاڼې په وینا یو شمېر افغانان له دې پرته بله لار هم نه لري چې طالبانو ته مخه کړي. طالبان له بزګرانو عشر اخلي، د دوی ټاکل شوي ولسوالان بیا ځوانان د جګړې لپاره استخداموي او که څوک د دوی غوښتنه ونه مني نو د مرګ تهدید ورته کوي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا طالبان زندان نه لري، قاتلان، جنسي تیری کوونکي او د حکومت ملاتړي علني محکمه کوي او په مرګ محکوموي. له کندوز د ولسي جرګې غړې فاطمه عزیز ورځپاڼې ته وویل سره له دې چې خلکو طالبان شنیسي مجبور دي چې د دوی ملاتړ وکړي. واشنگتن پوسټ بیا وړاندې لیکي د طالبانو او د حکومت د ټاکل شویو غړیو ترمنځ هم فرق کول ګران دي. ورځپاڼې بیا د لغمان مثال ورکوي چې د دغه ولایت والي او نور چارواکي د مځکو د ویش له لارې او د قراردادونو له لارې په لسګونو زره ډالر رشوت اخلي، حتی واړه دوکانداران هم د دوی له فساده په امان نه دي. ورځپاڼه په لغمان کې د حکومت والي لطف الله مشل په دغه ولایت کې د طالبانو له والي مولوي شهید خیل سره مقایسه کوي او لیکي چې خلک د طالبانو له والي ویریږي خو هغه ته د پاک سړي په سترګه ګوري. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وینا هغه کسان چې په حکومت کې پاک دي او له طالبانو ویریږي هغوی هم وایي چې د افغان حکومت اداري فساد او نورې ستونزې به یې دې ته اړ کړي چې له طالبانو سره یو لاس شي.
په لغمان ولایت کې مو د دوو والیانو په اړه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مطلب مهمې برخې واورېدې. واشنگتن پوسټ لیکلي چې په لغمان ولایت کې یو والی د ولسمشر کرزي لخوا ټاکل شوی او بل هم د طالبانو د مشر ملا عمر لخوا. د کرزي د والی لخوا د ټاکل شوی والی په اړه ویل شوی چې هغه یوازې تشریفاتي کارونه کوي او د ملا عمر والی چې د هغه پټ ګرځي خو خلکو سره په ارتباط کې دی او اغېزمن کارونه کوي. د دې مطلب په مو د لغمان له د والی لطف الله مشل نظر اخیستی. احمد شیبر له مشل سره غږیدلی او د مرکب په ګډه وورو.
مشل صاحب، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې پر تاسو تور لګولای چې په قراردادونو کې پیسې اخلي، تاسو د تورونو ته څه جواب لري؟
زه دغه تورونه په کلکه ردوم. په قوي ټکو کې د لغمان په ولایت کې تقریبا د ما دوه کاله پوره شول چې د والی په سفر خدمت کوم. په دغه دوه کالو کې نه دي ولس له خوا نه، نه دي خلکو، نه دي مینو خوا نه داسې شکایت کړی ده. دغه مرکه چې د واشنگتن پوسټ خبریال کړې ده، دا دلته د مینګه د ولایت شورا یو غړی دی په نامه د سنگروال چې د طالبانو سره په اړیکو باندې مونږ دوه ځلې ونیولو، بندې شوی وو. انتحاري کسان او بعضې تورستان به لغمان ته را داخلول. د دغه خبرې کړې دي واشنگتن پوسټ سره چې زه په کلکه توره ردوم او دا اتهام او بهتان ګڼم. الحمدلله په لغمان کې د اداري فساد په ضد مبارزه روانه ده. د همدغه قراردادیانو چې اکثر په دوهم لاس او دریم لاس باندې کارونه کوي او د امریکایي بودیجې پیسې دلته مصرفوي، بې ځایه د هغو مخنیوی مونږ کړی ده. او په خپل همدغه د شورایتي شورا سرپرست سنگروال هم یو قراردادي ده د ساختماني برخو. نو دا کله چې مونږ د دولت د نوې پالیسي سره په فساد او مالي اختلاس باندې فشار راوړلو د دغه مخنیوی هم کړلو، دې خلکو دا خبره کړې ده. دا حقیقت لري ده او یو محض اتهام او بهتان دی.
مشل صاحب، واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو شمېر دوکاندارانو په وینا هم دا خبره کړې ده چې د لغمان د ادارې حکومتي مسؤلان له دوی پیسې اخلي.
دا زه په کلکه ذکر کوم چې دوکاندار نه به څه پیسې واخلي. دوکاندار د څه شي هغه درې روپۍ څلور افغانۍ د ښاروالۍ ټکس ورکړي، هغه دوی په رشوت یا په دې کې بولي دا نو غیر قانوني ده، ځکه چې ښاروالۍ خپل نورم او مقررات لري. نه دینه بغیر دی عام انسان ذهن نشي منلی چې دوکاندار نه به څوک بچیش پیسې واخلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې همداراس تاسو په لغمان کې د ورځپاڼې په وینا د طالبانو له والي مولوي شهید خیل سره مقایسه کړې یاستي. ورځپاڼه تور پوری کوي چې د طالبانو والي د حامد کرزي په مشرۍ د افغان حکومت تر والي له ولس سره ډېر په ارتباط کې دی. څرنګه تاسو رابطه له ولس سره څرنګه ده؟
عمان ولایت یو له هغو ولایتو ده چې امنیتي وضعیت پکې ډېر ښه دی. طالبان پکې بیخي فزیکي حضور نه لري. د شهید خیل په نوم یو جهادي د طالبانو یو نماینده دوی مقرر کړی ده. طالبانو چې په لغمان کې امنیتي ستونزې ایجاد کړي ول، لا تر اوسه پورې په دې هم نه دي توانېدلي چې د لغمان په یو کونج کې هم ځان پیدا کړي. تاسو به خبر یاست پرون هم د عملیاتو په ترڅ کې د همدغه شهید خیل کسان الله سره
تقریبا د لغمان واته کسانه هکاسه بدون خلک وزل شول څور دې مخکې موږ د شهید خیل مرکتان نیولی دی و هم داوست من سر پا بندیخانه که دی تحقیقات و لاندی دی طالبان او یادی اوگوی کسان پا لغمان که هیچ فیزیکی حضور نلری دی دولت ولایتی داره زی پا خپلا تو ولسوالی تا سفر کوم کلی و باندو تا لخلق و سرادی دی که اریکی لرو
د لغمان ولی لطف الله مشالو چې د واشنگتن پوسټ د ورسپانې د ورستی راپور په اړه نظر څرګنداو هغه دا راپور رد کړ. واشنگتن پوسټ ورسپانې په دې راپور کې لطف الله مشال په اداري فساد تورن کړی دی. نن د دسمبر 9 په نړۍ کې له اداري فساد سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د ملګرو ملتو عمومي منشي د 2003 وبخې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی د 2003 کال د اکتوبر په 18 دی او پریکړه لیک په تصویبولو سره دا ورځ د لپاره ونوموله چې د اداري فساد په اړه د خلکو او هم د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره د ملګرو ملتونو د کنوانسیون د رول په باب پوهه زیاته کړي. د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی له ټولو دولتونو او سیمه ییزو اقتصادي سازمانونو څخه وغوښتل چې د اداري فساد په وړاندې د ملګرو ملتونو کنوانسیون امضا او منظور کړي ترڅو دغه کنوانسیون اجرایي بڼه خپره کړي. دا کنوانسیون د 2015 کال د دسمبر په 14 وروسته تر دې عملي بڼه خپله کړه چې له دیرشو ډیرو هیوادونو تصویب کړ. نن د هغو هیوادونو شمیر چې دا کنوانسیون یې لاسلیک کړی 140 ته رسي. افغانستان هم د ملګرو ملتونو د اداري فساد پر ضد مبارزې دا کنوانسیون د 2004 کال د فبروري په 10 لاسلیک کړ. خو آیا د دې هیواد حکومت د دې کنوانسیون په رڼا کې په خپلو ادارو کې د اداري فساد ټغر تر کومه حده ټول کړی او ولسمشر کرزی به دې مسلې ته په نوي حکومت کې تر څه بریده پام وکړي؟ دا موضوع نن د ازادي راډیو د 3 بجو په خپرونه کې څېړل کیږي. دا خپرونه 2 ساعته یعنې تر 5 بجو پورې همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې مسؤولو چارواکو او کارپوهانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې او تاسو هم کولی شئ چې په دې برخه کې خپلې تجربې یا د سترګو لیدلی حال او یا هم د دې پدیدې د لمنځه وړلو لپاره خپل نظریات وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. دا پروګرام له کابله په مستقیمه بڼه خپرېږي. په کابل کې همدا شیبه زموږ همکار حمید مومند را سره ټلیفون پلی کړی. مومند صاحب، راته ووایه چې په دې پروګرام کې مو چاته بلنه ورکړې.
ډېر مننه نوري صاحب. البته تاسو په خپل تفصیلي مطلب کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د نړیوالې ورځې لمانځلو ته هم اشاره وکړه. بلې، په کابل کې هم افغان دولتي چارواکي، ملګري ملتونه او ځینې بنسټونه د دې ورځې د لمانځلو لپاره بېلابېلې غونډې په پلان کې لري چې په هغې کې به د اداري فساد په ستونزو د هغې د لمانځه وړلو په لارو چارو او همدارس پښتو ستونزو خبرې وشي. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه، ازادي راډیو هم له خپل اړخه دا ورځ په داسې توګه لمانځي چې یو 2 ساعته خپرونه یې ځانګړې کړې ده چې په هغې کې به اوریدونکي هم په مستقیم ډول برخه واخلي، خپل اندېښنې پوښتنه او له چارواکو سره به مسائل مطرح کړي. د پروګرام لپاره موږ د لوی سرنوالۍ استازي همدارس په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد مبارزه د ستراتیژۍ د پلي کولو د سار د ادارې د ملګرو ملتونو استازي او ځینې نور کارپوهان رابللي دي چې په دې اړه به زموږ د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي.
بلې مومن صاحب، له تاسو نه ډېره مننه. بلې قدرمنو اوریدونکو، له یاده موړی چې نن د خبرونه د افغانستان په وخت په 3 بجو پیلېږي او تر 5 بجو دوام کوي. یاده دوي چې انټرنیشنل ترانسپیرنسي یا د شفافیت نړیوال ماسیه په نړۍ کې د اداري فساد په اړه په یو وروستي څېړنیز راپور کې افغانستان د نړۍ د هیوادونو په کتار کې له آخره له سومالیا وروسته دوهم هیواد یاد کړی چې اداري فساد پکې ډېر مروج دی. او اوس بیا هم په همدې موضوع کې تم کې وو هرات ته. په هرات کې زموږ خبریال د اداري فساد په اړه یو بحث ترتیب کړی. دا بحث په ګډه واورو.
د ازادي راډیو خدمتونو اوریدونکو، سلام شریف فلسطینګ زما د هرات ولایت. اداري فساد په افغانستان کې هغه یو ستونزه ده چې د افغانستان د حکومت په اړوند نړیوال سوالونه پیدا کړي دي. نږدې چې دغه حکومت اعتبار د سوال لاندې راوستلی ده. په همدې اړوند باندې د افغانستان د نورو ولایتونو تر څنګ په هرات ولایت کې د اداري فساد په وړاندې د مبارزې یو کمیسیون تشکیل شوی ده چې د هرات ولی احمد یوسف نورستانی مشر ده او غریتوب د مدني ټولنو د ځینو فعالینو تر څنګ یو شمېر دولتي چارواکي دي. که څه هم د هرات ولایت ګڼ خلک دغه کمیسیون ته هیله من بریښي، مګر ورسره په څنګ کې ځینې اندېښنې هم ورسره پیدا شوي دي. هغه داسې وایي دا ډول کمیسیونونه او سمبولیک فعالیتونه وړاندې هم پیل شوي وو، مګر کومه نتیجه یې نه ده ورکړې. په دې اړوند باندې ما اوس یو ګردی میز جوړ کړی ده چې په دغه ګردی میز کې راسره د هرات ولایت ولایتي شورا رئیس ډاکټر صاحب همایون عزیزی چې په همدغه کمیسیون کې غړي توب لري د افغانستان غرب ولایتو کې د افغان ملت د ګوند منشي ولایتي مشر محمد معروف فضلی او د هرات ولایت فرهنګي چارو مسول محمد انور متین د چې د دواړه کسان هم په دغه کمیسیون کې غړي او متین منشي هم ده. نو زه په لومړي سر کې له ډاکټر صاحب اماین عزیزی نه پوښتم چې دغه کمیسیون اصلا دیدی مخد سده او لجوره ولو نبای کم کارونه تاسی تو سکری یا بروکی
بسم الله الرحمن الرحیم دیر منان استان اگزای سب داغ کمیسون ده ولایت لخوا دور از مخ که وطاکل سو او داغ کمیسون عدف داده چه اغا پروپاگندونه یا حقایق چه ده فساد پاک لکه اداری فساد پاک لکه پا افغانستان که او ده ولایت ده ایراد ده ولایت پسطه که موجود ده داغ کمیسون او که ولایسی چه داغ پر زد عملی اقدامات تشروع که
مکره دیسی لفظی سرنه و پختمان و خبادویت ده ایو مسئول پا صفت بانه خاغل انور راتو ویسی کم فساد دلتا موجود است پروس پوری تاسی شکایت کوی او ضرورتی در کمیسون پیداست
تشکر شما فیم که فساد اداری یک بحث وسیع و گسترده هست شما ستا اعتراض جامعه جهانی ره و حمایت رئیس جمهور اسلامی افغانستان آقای کرزی و بالاخره مجموعه مردم افغانستان میخوان یک مبارزه وسیع و گسترده علیه ازی پدیده ایشون برای بیندازن. گرچه تلاشه در سطح ولایت ایراد صورت گرفته تا سال روان در حدود 20 نفر از یک الا 5 سال کسان بیدن که فساد اداری را گویا مشهود بوده جرم تثبیت شده داشتن از جانب مقامات عدلی و قضایی ولایت محکوم به جزا شدن، ولی به منظور غلبه بر این چالش ضرورت زیر به میان آمد تا چنین کمیسیونی به وجود بیاید و در مجموع یک تحلیل کلی از وضع فساد اداری در ولایت ایراد داشته باشه تا بتانه مبارزه مؤثر مفید و کارهای را در برابر فساد اداری انجام بده. زیرا فساد اداری تنها در مزیده اختلاس و رشوت نیست، بلکه سوء استفاده، قصب ملکیت و داره عامه، ترجیح دادن روابط بر ضوابط و بالاخره نقص قوانین موضعی کشور در تمام ابعاد، بالاخره جرایم سازمان یافته اقتصادی اجتماعی و فرهنگی که پیامدهای بسیار منفی در حیات جامعه افغانستان به جا گذاشته. مجموعاً وقتی که ما میگیم فساد اداری ولایت ایران جو سیستم متشکله حاکمیت مجموعه افغانستان یا جو سیستم ساختار واحدهای اداری ام کشور است، ما نمیتونیم بگیم که در مجموع کشور وضعیتی که اتفاق افتاده این تاثیرات در سطح ولایت ایران وجود نداشت.
دیر من فضی صاحب که تصمیم رتو است که تصمیم دیده کمیسیون یا غری است در مدنی طولان چه سایت بینیسی اگر فساد و تصمیم پکامی افسه؟
تشکر در رادیو آزادی رادیو نه په مننه ستنځي ستاسو سوال نه واکن په دې اخیرو کې نړیوال ټولنې او د افغانستان ولس د همیشه د افغانستان په حکومت کې د فساد بسر ټکولې او دې کې هم شک نسته چې فساد ست د حکومت په ادارو کې په پراخه پیمانه فساد ست
لکه چی
یعنی دا داشته بازی او متین سیم شرایط او کول چې د حکومت عامه ملکیتونه غصب شوی دي یعنی په بازارها او جری په ځمکه په ایراد کې د یو جهت غاصبین د خو غصب شوی دي بیوروکراسي په ادارو کې ست او فساد ست رشوت ست چې دا خپل عامل د دې ګرځي چې په وطن کې ام ګراب د پیشافت ټیټسي او نامني ایجاد سي نو په دې اساس باندې دا کمیسون ایجاد شوی دی او کمیسون ته تقریبا صلاحیتونه ورکړي. زه امیدوار یم چې وطنی دا کمیسون په شی امانداری باندې خپل ودان تر سر کړي او کچيري کم عاملین د فساد یعنی کم کسان نوې چې د چادلاسه یا کم رئیس مقام دولتی مقام دلاسه شکایت ولری او هغه شکایت یا مستند شکایت وسی او دا کمیسون به اوربانی غور کی او هغه به عدلی ارګانون ته ورسپاری او دغه څخه به تحقیق ورسی.
ډیر مننه ډاکټر صاحب ماین عزیزی کسم فضلی صاحب د مشخص اشاره ورته ونکړه په افغانستان کې د اول ځل نه ده د افغانستان په سطح باندې د کمیسیون جوړ شوی دی حتی لوی څلنوال جهاد اعلان ک او بیا د جهاد په اخر کې ویل و ما لوی میان و نس ویني ولای او وړه خو وای ډیر ګرځي وی نو ادا په دې معنی چې ډیر و دولتی لوړ پوری چارواکی په فساد کې کړی تاسو د قدرت لرئ چې په هرات کې لوړ مقامونه په دې کې کړی پیدا کیږي څوک دی او تر اوسه پرم څوک پیژندلی
زه موافقم تاسو سره موږ افغانان د کمیسیونونو جوړولو قرمانان په هر موضوع چې حد اوسي عاجل یو کمیسیون جوړو او دغه اته کاله تېر اته کاله د کمیسیونونو د کار نتایج تر اوسه خو موږ ته معلوم نه دی، مګر بیا هم ناامید نه یو. دا د هر افغان وظیفه ده، یعنی د هر مسلمان دغه پخوانی تاریخ پخوانی روندونه چې د کمیسیونو سره رسیده په همدې خاطر ناامیدي.
مدین صاحب که ته راته ووایست په دغه کمیسیون تر ډیره مدني نه دولتي ده، ځکه د دولتي مقاماتو اړخ پکې ډېر ده، څنګه به وکولی شي؟ ځکه دلته څلور پنځه اول څوک څوک دي پکې، او که راته ووایي دا به څومره صلاحیت ولري چې بې طرفانه ډول سلوک وکړي.
ببینید ترکیب کمیسیون یک ترکیب وسیع و گسترده است، هم نهادهای جامعه مدنی رو بر خود داره، هم ارگانهای عدلی و قضایی رو با خود داره، هم ارگانهای امنیتی رو که در رأس والی ولایت هرات قرار داره. ولی من به اعتقاد و باور هستم که روندی که فعلا به افغانستان اتفاق افتاده این مستلزم این امر است که باید مبارزه علیه فساد اداری گسترده و وسیع پیش برده شود، و ما به موفقیت ازی به خاطر این باور دارم که جامعه جهانی در مبارزه علیه فساد اداری در کنار مردم افغانستان و در کنار دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارد. فساد اداری عامل فقر، عامل بیکاری و عامل تمرکز قدرت و ثروت و تمام تلاش‌های جامعه جهانی و مردم افغانستان به هدر خواهد برد اگر دولت نتواند بر این چالش غلبه حاصل کند. اگر دولت افغانستان به حمایت جامعه جهانی توانست کار به اهل کار بسپاره، بدون شک هم کمیسیون ما و هم مردم افغانستان و هم دولت در مجموع در فرایند این مبارزه گسترده ملی پیروز خواهد شد.
فضل صاحب متین خبر دیوار رو دلیسی دی وی چی دغه علاوه او کامیاب ده کمیسیون، مگر مزه دسی غگونه دارم چی دی هرات خلق راته وی چی با کمیسیون کی دسی کسان خپل دی چی دوی پا رشوت او بردو که کیل دی، حتی یو تن وی چی لمانه دسی او چوک ستاپ که چی نومی نه اخری او لازم هم ندسی لتن نشستی وی لمانه رشوت اخستای ده، نو تا هم چی دی دغه کمیسیون یو غره سرن پا زن اعتماد لره چی پا خپل پا دولت که متین دی دولت دی و نماینده پا صفت بانه دی پا کبی تا پا دی اعتماد لره او چی با وکرائیسی؟
تشکر. یو خدای خبره ده چې یو ټولنه بعد د حکومت سره همکار ووسی. اول خو دا غورو چې کوم ویل چې ما څخه چابړی اخیستی دی او زه په دې کمیسیون کې وجود لري، او دا ډېر ښه خبره ده چې دی مراجعه وکړي هم دې کمیسیون ته د خپل اسناد ورته ورکړي، او هغه هر مقام چې موږ کوشش کوو چې دا تقریبان راټینګ کړو. بله مسله داسې چې کوم کمیسیونونه چې همیشه جوړ شوي یک طرفه کمیسیونونه او حکومت ته خوا به جوړېده، دا ځلې زه دې کمیسیون ته خوشبینه یم ځکه دا کمیسیون یو ملي ترکیب لري د ځان سره چې په هغه کې مدني ټولنو استازي شته او د ولایتي شورا استازي شته او د علماء او د شورا استازي شته او حکومت د ټولي چارواکي په شته. نو بینان ز په دې خاطر زه خوشبینه یم نسبت تر نور کمیسیونو چې دا کمیسیون به کامیاب کمیسیون وسی، په دې شرط چې د ولس همکاري وسره وسی. څوک چې کوم ادعا کوي چې ما سره په دې کمیسیون کې څوک ستاسو بډیا ځخستي ولا او که هر څوک دا سړی د مراجعه وکړي کمیسیون ته خپل اسناد دی کمیسیون ته وړاندې کړي او کمیسیون به د غور وکړي او په دې باندې به باس خاص وکړي ان شاء الله.
ډاکټر صاحب ماین عزیزي د لپاره ست ازادي رادیو دی وخت په نظر کې نیول سره د خاتمه هم د مجلس تاسو وکي تاسو د ملت نماینده استه دی ولایتي شورا رئیس استه او له خبر نه مم تر تروسه پورې د دلچسپي د کمیسیون سره نه معلومیږي څنګه کېدل شي د کمیسیون کامیاب شي خلکو نه څه اله لري او له دولت څخه وخت نه سره
سنګزه سب د حساب در چې د کمیسیون وظیفه دا نه د چې اواز د رشوت مخنیوي وکي. یا رشوت یا کسان چې رشوت ورکي او رشوت خوري هغه موږ پیدا کو موږ مستند کو درو موږ نور نه رسېګان په اداره کې لرو چې دا د ولایت مکلفیت دی پرس او د نور کلیدی ادارات چې دوی که اول په خپل مربوطه اداراتو باندې یو نظم راوسته چې د عامه خدمات چې خلق ته ارزه کیږي په ښه توګه ارزه سو د خلکو رضایت ترلاسه سو موږ به هغه وخت مطمئنه کیږو چې رشته دغه کمیسیون دغه ټیم غواړي چې د فساد له منځه یوسي. کایانا د رشوت ټینګول پیدا کول مستند کول ډېر مشکل کار دی په دا وطن کې. نور مشکلات دی موږ شواهد لرو چې دغه ادارات د دولت د بودیجې نه ډیر ناوړ استفاده کوي د هغه خپل ادارې د مختلف کودونو چې دوی ته رسیږي د مالی وزارت لخوا دوی ناوړ استفاده کوي خپل اداره ته په وخت زمان نه ځي خلکو ته سم ځواب نه ورکوي مسؤولین موږ هر ورځ مجبوره کیږي چې د خلکو د کار په خاطر مسؤولین ته زنګ وایي چې دغه بیچاره تا ته راځي تا ویمله که قمندان وي که رئیس وي که والی وي که هر څوک وي یعنی داسې یو نارمل روان په د ادارات کې جریان نه لري باید په یو عادي کار چې هغه سړی غواړي چې ادارې ته ورسي باید یو واسطه وسي دغه مسایل که هر څو موږ به کولی شو په دوه مرل درې مرل رشوت نور مسایل هم مخنیوی وکړو که دا مسایل یعنی یو اداري نظم اداري تعهد من سره نسی هیڅ کار نتیجه نه ورکوي نه د کمیسیون نتیجه ورکوي او نه د فساد مخنیوی
ډیره مننه د ازادي راډیو قدمونو اوریدونکو ما سره په دغه ګردی میز کې ډاکټر صاحب اماین عزیزی د هرات ولایت د ولایتي شورا رئیس ښاغلی معروف فضلی د افغانستان په غرب ولایت کې په ځانګړي ډول هرات کې د افغان ملت د ګوند مشریا منشي ښاغلی محمد انور متین د هرات د ولایت د فرهنګي چارو مسؤل ګډون لري تاسو وبیده چې په هرات ولایت کې دولتي چارواکو هوډ کړی دی چې فساد به ورکوي او په همدغه نیت باندې یو کمیسیون ته دنده ورکړي چې همدغه کسان چې نمونه وخت دغه کمیسیون غړي توپ لري د هرات له خلکو نه مرسته وغوښته چې د خپل ارایز په ورکړ سره له دوی سره په دغه کمیسیون کې کومک وکړي د خدای په امان
اچار اچار اچار
د څه شي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
قدر من اوریدون کو سلام اختر څنګه در باندې تیر شو د قربانی خو خو به خدای مکړه د کمپیوټران چړو ته نه چولی زه د خدای فضل لې چې له کمپیوټران یې ساتلی خبرونه په خبرونو پیلو
په خبرونو کې غټ غټ خبرونه دغه دي ویل کیږي چې په سګنی لوی اختر کې د دولت لټی ټروت په مامورینو څخه یو ترافیک د ډیری میوې اخیستلو ریکارډ ټینګ کړ د بیکارانو موسسه په کابل سیند کې د زړو پلاستیکونو د فصل پر راټولولو لګیا ده نړیوالو مرسته کوونکو اداري فساد لستونی ټینګ نیولی نو ځکه لغتی وی د خبرونو خېټي ویل کیږي چې په سګنی لوی اختر کې د دولت لټی ټروت په مامورینو څخه یو ترافیک د ډیری میوې اخیستلو ریکارډ ټینګ کړ د کابل ښار لمنډۍ نه په یوه رارسېدلي خبر کې ویل شوي دي چې نوموړي ترافیک یوه بوجۍ آله وچه میوه واخیسته په داسې حال کې چې له دوکاندارانو سره یې د بیې په سر نه جګړه وکړه او نه یې هم یو دوه ورسره وویل خبر زیاتوي چې دا د دولت په ټیټ رتبه مامورینو کې لومړی تن و چې دومره ډیره وچه میوه یې واخیستله نوموړي ترافیک ته نږدې منابع وایي چې د اختر په ورځو کې د لارو بندیدو پر وخت د ترافیکو مامورینو په ډرایورانو ښه زړه سوړ کړ او د څو میاشتو ارمان یې وویست د بیکارانو موسسه کابل سیند کې د زړو پلاستیکونو د فصل پر راټولولو لګیا ده زمون بیکاره خبریال خبر را کوي چې په کابل سیند کې زاره پلاستیکونه او کثافات خاروالی کړلی وو او د فصل تر رسیدو وروسته اوس د بیکارانو موسسه پر راټولولو لګیا ده خبر زیاتوي چې د بیکارانو موسسه او خاروالی دواړه د زړو پلاستیکونو لخه حاصل ورکولو نه راضي ښکاري او وایي چې که ټول کښتونه دغسې حاصل ورکي نو هیواد به مو ډیر ژر آباد او سمسور شي ځکه په کابل سیند کې له دا څو اونیو راهیسې د بیکارانو د موسسې په لسګونو کارګران د زړو پلاستیکونو د حاصل پر راټولولو لګیا دي خو لا یې نیمایي ته هم نه دی رسولی نړیوالو مرسته کوونکو اداري فساد لستونې ټینګ نیولی دی نو ځکه لاغتی وی د بی تنخواه خبریالان و منابع وای چې نړیوال مرسته کوونکی د اداري فساد ستونی لږ نور هم کیکاږي، نو پرته له شکه به ټول خوړلي قی کړي او بیا به یې چې یاد وي اداري فساد ونکي. خبر زیاتوي چې همدا اوس د زیاتره اداري فساد کوونکو رنګونه الوتي او ځمکه ځای نه ورکوي، ځکه چې د یو شي خوړل آسانه دي خو قی کول یې ډېر ګران کار دی. د فساد د چارو ماهرین بیا وایي چې نړیوالو مرسته کوونکو ځکه اداري فساد لستونی نیولی دی چې ویریږي هغه د لیوه او سړي کانه پرې ونیشي. هغه چې یو سړي لیول لکۍ کلک نیولی و او ورسره تاوېده، یو چا پوښتنه ترې وکړه چې ولې داسې کوي. سړي وویل که یې لکۍ خوشې کړم خوري مې. نو نړیوال هم وایي که یې خوشې کړو موږ لستوري نیسي. او دا هم د بیکارۍ، غرونو، خارورانۍ، چور او ګډوډۍ د وزارتونو خبرتیا. د بیکارۍ، غرونو، خارورانۍ، چور او ګډوډۍ وزارتونه هر یو په خپل وار سره د تیر نیکمرغه لوی اختر مبارکي ګرانو هیوادوالو ته وړاندې کوي. خدای جل جلاله دې وکړي چې ټولو هیوادوالو لوی اختر په خوشحالۍ سره تیر کړی وي. دا چې د نوموړو وزارتونو مسؤلین او چارواکي د اداري فساد په ضد د عملیاتو له ویرې وارخطا شول او وی نشو کړای چې د اختر مبارکي له اختر مخکې هیوادوالو ته تقدیم کړي، نو له دې امله زموږ معذرت قبول کړي. د خبرونو بیخ
اوس زیاتره چارواکي ورخطا دي چې د اداري فساد په تور ونه نیول شي، نو له همدې امله خپل وار ړومبی کوي لکه داسې.
خنو وستاس هوای چه چنگه او کو خاما خوابای تیو چوک سرانوالی تور معرفی کو.
او صاحب که معرفی نکرو دا با پده مانایی چه زمان پا اداره که هیس اداری فساد نده شوی.
نو چوک پا رو معرفی کو؟
زم نپویگم، دلتا خو طول غط مامورین ده مونگ او تاسیخ پلوان اشنایان دی. مثلا دما سکرتر دما ده خاله لور ده، اداری رئیس بی اوخی ده، دما سبی عامر بی ده بل اوخی زوی ده، دا اسناد و ارتباط رئیس می ماما دی، دا پلان رئیس می باجا دی، او تاسو هم پویگی اگه چه دا نشرات رئیس می دا خاله زوی دی او دا تی نور.
خوصه دلتا خطول یاد تا خپلوان دی او یاد مون خپلوان دی.
رختیاوه
نو سارانوالی تا دا خپلوان اس پرل خود دی رخط نزبانی دا.
دادی رختیاوه
لمرای مرسیال سیب رختیاوه چنگ با خپلوان و اشنایان سارانوالی تا اس پرو؟
لسارنوالی نه بیرته راخلاصولی هم ګران کار نه دی، خو هغه نومې چې بدیږي هغه مشکل کار دی.
او رښتیا وایې صاحب، دلته چې یو ځل د چا نوم بد شو بیا به یې په ټول عمر کې هم نشي ښه کولی.
تاسو څه ګمان کوئ چې دلته زموږ په ادارو کې لږ اداري فساد شوی که ډیر؟
د فساد پوښتنه مه کوه صاحب، پرته له فساده بل کار نه دی شوی.
رښتیا؟
هو صاحب.
څومره به مې درته ویل چې هر څه کوئ ویې کړئ، خو یوه د تیښتې لار هم ځان ته پرېږدئ، خو یې چا مو ونه منله. اوس یې نو ځواب ته ټینګ شئ.
صاحب یوازې موږ خو نه یو، ټولې ادارې همدغسې دي.
موږ خو لا ښه یو، نورې ادارې چې وینې په خپلو به شکر وباسې.
څه شکر وباسو؟ څه مو کړي دي؟ ته خو یو مثال راوښیه
صاحب. دغه دفترونه مو رنګ نه کړل، هغه تشنابونه مو چې درې ځله واړول او ترمیم هم کړل، هغه د پروژو پروپوزلونه مو چې جوړ کړل، د دفترونو قرطاسیه لوازم او موبل او فرنیچر مو چې نوی کړل.
صاحب تام بار ته ډېر سفرونه وکړل، هغه ټول د کارونو په ارتباط و، په هغو هم ډېرې پیسې ولګېدي.
صاحب د تاسې زرې موټرونه هم ډېرې پیسې شوې.
نو له دې معلومېږي چې اداري فساد نه دی شوی.
شوی دی صاحب، خو داسې واضح نه معلومېږي.
ولې؟ هغه د تا له سپوړه ودانۍ خو له لرې معلومېږي.
صاحب کاشکې چې د تا غوندې هوښیار وای چې له بهرونو مو اخوا جوړې کړې وای.
ښه نو چې له ټوکه تېر سو باید یو څه وکړو چې د خلکو پام په بله شي.
یو څوک به څارنوالۍ ته ور معرفي کو چې نه کېږي؟
څارنوالۍ ته ور معرفي کو؟
څوک ور معرفي کو
صاحب کنه وی دغه دتا دومه ماوی نه ور معرفي شو
ولی دتا زور په ما رسیده که معرفي کوینو لا سره به معرفي کیږي صاحب پرته لاتانا
ټوکه مې در سره وکړه مو ور خطا کیږي
اوس ټوکی پرې دی تصمیم ونیسی تصمیم
زه خوایم راځي دغه د اوراق مدیر مرزا غلام گل خان ور معرفي کو
مرزا غلام گل خان
هو صاحب یو پخوانی مدیر دی شکایتونه هم تیر نه ډیر کیږي چې رشوت خور دی
اوس هغه ته بلار څنګه جوړ کو
اسانه ده صاحب ټولې دوسیې به وسوځو او په تور به ونیسو چې دس وځولې دي ځکه چې غلام گل خان په اداري فساد کا کړو
وایم دې ما په سره خبره دی وکړه هغه هم خورلې دي
د ټولو خوخه ده
او خوخه ده ټولو خوخه ده
سمه ده نو لمرای مرسیال صاحب امدانه نه دوسیه جوړه کا او سباته څارنوالی ته لمعرفي کول سره یو ځای عکسونه او بیوګرافي مطبوعات ته ورکړي که ضرورت وي یو مطبوعاتي کنفرانس هم راوبولي څنګه ده تاسو خوښه ده که
بالکل
خوښه
او خبر اعلان ته به ووایي چې مرزا غلام گل خان د اوراقو عمومي مدیر په اداري فساد د ککړتیا له امله څارنوالي ته ورمعرفي شو او دا لړۍ به دوام پیدا
کړي
مهرباني
اوس دغه لنډۍ هم واورئ
په اداري فساد ککړه بندي خانې ته بده کلا ورولینا بندي خانې ته بده کلا ورولینا
د اداري فساد للاسا دغه باقی عمر په جیل کې تیرو ما دغه باقی عمر په جیل کې تیرو ما
فساد وکړ ملک پرې خو اوس به پردی وطن کې چیرته لاټو ما اوس به پردی وطن کې چیرته لاټو ما
کابل تم وای چوران شي په هر دفتر کې بادي ګی ډالرو نا په هر دفتر کې بادي ګی ډالرونه
د اداري فساد للاسا د نړیوالو چیغې پورته شوې مینا د نړیوالو چیغې پورته شوې مینا
د اداري فساد للاسا په میلیارډونو ډالر ورک په میدان شو نا په میلیارډونو ډالر ورک په میدان شو نا
پرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و او برخه اخیستونکو عبد الله سمدی صادق سپینغر سپوږمۍ مسکا ستانکزی حسین حکمت او زهیلا زرمتی کلمون سره اړیکې نیسی د پوسټ باکسونو شمیرې مو ده دی کابل 4410 کندهار 22 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور 2004 کې
کور کله
جوړونکی نور محمد لهو
ګرانو اوریدونکو سلامونه نور محمد لهو يم د خپل همکار یاسمین حکمت په مرسته تاسو خبرونه وړاندې کوم
په دې خبرونه کې لمړی د هغو کورنیو په حق لغږیږو چې خپل ماشومان ته د دروغو وعده ورکوي
ورپسې د مطلب آشنایانو په حق خبرې لرو ولی یو شمیر خلک د خپل مقصد له پوره کېدو وروسته بیا د چا پوښتنه نه کوي په دې باب د ځینو کسانو خبرې دراوړو
او په پای کې د خبرونې تمثیلي ټوټې ته مو هم وخت بل کړی دی
گرانو اوریدونکو، ځینې کورنۍ خپلو ماشومانو ته د دروغو وعدې ورکوي. مثلا کله چې ماشوم له پلاره یو شی غواړي، نو پلار د دې په ځای چې هغه ته قناعت ورکړي او ورته ووایي چې پیسې راسره نشته یا دا کار نشم کولای، هغه سره د دروغو ژمنه کوي او ورته وایي مازدیګر چې کور ته راتلم نو ضرور یې درته راوړم. بیا نو هماغه وي چې ماشوم ټوله ورځ د پلار راتلو ته سترګې په لاره وي، او کله چې ګوري پلار یې تش راغلی ډېر خفه کیږي. دلته به د لغمان د یوه اوسیدونکي عبدالظاهر خبرې واورو.
پرون دغه لږ راته داسې جلړه چې پلاره راته کرمج راوړه او د هغه په خو کې چابله کې وو. ما له ښځو ویل ته صبر وکړه چې زبا خار ته لاړ شم درته کرمج به راوړم.
اوس خو زه چې تا ګورم دلته په دا لبي سازۍ کې دلته دا بخاري ګانې بیا کوي، دا څنګه یعنی کرمج ډېر دی؟
کرمج دا نېره شو کور کې راته ویل پڼوس کډوړم کال خو د لرګي بخاري مې کنه والا او څه کال چې شو خو دا ښځې زوراورې دي. نو دا راته ویل چې سړی ګوره دغه هغه واخله څه بله بوریاره راته واخله. ما له خو صحیح ته څه فرمایش ته ورکوې زه به حکم هغه کار نو مجبور یې نو څنګه یې کوم.
اوس خو که ته کور ته لاړ شې او ماشوم دې درنه کرمچ غواړي ته به څه ورته وایې؟
خو د دروغ خبره ده نه ګیرمې سپینه ده. اوس خو بیخي بده علی چې دروغ وایي خیر دی، او سړی چې په دا سپینه ږیره دروغ وایي نو څنګه کوي؟ نو خو خدای وکړي یو سل 200 روپۍ دغه نه راته پاتې شي یو کرمچ ورته واخلم که پاتې شو.
لیکواله او د ټولنیزو چارو کارپوه بیرمن سارا په هغو کورنیو چې خپلو ماشومانو ته د دروغو وعدې ورکوي او وروسته بیا په خپلې وعدې نه درېږي سخته نیوکه کوي او وایي:
اول خو میندو او پلرونو ته ضروری خبره نه ده چې خپل ماشوم ته د بخنه غواړم چې د دروغو وعده ورکړي، چې مثلا زه تا ته موټر اخلم یا زه تا ته د لوبو یو سامان نمبر ته یادی یا مثلا کتاب چا قلم هر شی چې ماشوم پورې مربوطی. کله چې دا ماشوم ته وعده ورکړي، ماشومانو یو عادت ده هغه میندې پلرونه چې مخصوصا بیرون کار کوي د کور ته چې راشي سمدلاسه ماشومان ورته ولاړې چې ماته د څه شی هغه څه چې د ماته ویلي ورا دي ورکنه چې را نه وړي. اول خدا چې ماشوم ډېر زیات خفه کیږي یو خبره. بل خبره چې ډیر بد اثر د ماشوم په شخصیت غرزه یغه ده چې ماشوم ورو ورو د هغه په کرکټر کې دا مسله روزل کیږي د خپل واده خلاف کیږي. کله چې دا لویږي د خپل هم داسې واده کوي هغه نه تر سره کوي. دویمه خبره دا ده چې دا په خپل د ماشوم سره ورو ورو د کرکټر لویږي. چې لویږي باید ماشوم خپل هم کله چې یو واده کوي هغه باید تر سره کړي.
سراجانې خو ځینې کورنۍ وایي چې موږ اقتصادي مشکلات لرو او نشو کولای هغه څه چې له موږ نه کوچنیان مو غواړي برابر کړو، مجبور یو چې دروغ ورته ووایو. په دې کله ستاسو نظر څه دی؟
کوشش ډیر باید داسې وشي چې ماشوم ته دوی قناعت ورکړي چې مثلا زما بچی دومره معاش دی یا مثلا د مور دی دومره معاش دی یو موټر قیمت دومره دی موږ باید دونه وخت کار وکړو تر څو چې وتوانیږو په دې باندې شتاته یو موټر واخلو. ماشومان ډیر زر قناعت کوي خو دا قناعت باید یو څه ریښتینی بڼه باید ولري، ځکه چې دا ریښتیا هم باید ماشوم زده کړي او واقعیتونه هم باید ماشوم زده کړي.
خو ځینې کورنۍ چې په ماشوم په غوسه کېږي کله چې پوسی چې ماشوم د خبرو منلو ته تیار نه دی یا خبره نه مني نو هغه ته سپیړې ورکوي.
ماشوم ته هیڅکله باید قهر نشي، ځکه چې قهرم شي دغه قهر هم داسې یو لویه بدمرغي ده چې ماشوم چې لویږي بیا به قهر زده کوي. نو په کار دا ده چې ماشوم ته زویم چې ښه لهجه کې په ښه ترتیب سره په ښه نرمې لهجې سره چې د مور او د پلار مورولۍ او د پلاروالۍ دواړه احساس پکې موجود وي ماشوم سره که وغږېږي ماشوم زه فکر کوم چې هیڅکله چیل نه کوي.
د آزادۍ رادیو پښتو او دری خبرونه په دې برسیره چې د رادیو په څپو کې تاسو محترم اوریدونکو اورئ، تاسو کولی شئ د انټرنیټ د پاڼې لارې هم د ورځې تازه خبرونه، څېړنیز مطالب، مختلف رپورټونه او نور معلوماتي خبرونه واورئ. تاسو کولی شئ په هر وخت او هر ساعت کې چې وغواړئ د انټرنیټ د پاڼې لارې د آزادۍ رادیو خبرونه واورئ. په انټرنیټ کې زموږ د خاصې پاڼې پته www.azadiradio.org.
گرانو اوریدونکو، رحمان بابا وای هر سړی تر خپل مطلب پورې یار دی. ما دې خدای دې پاره یار لیدلای نه دی. یو شمیر کسان له نورو سره د مطلب او یاد یو مقصد په خاطر دوستی او آشنایی کوي چې کله یې مقصد پوره شي بیا نو د خپل دوست پوښتنه هم نه کوي. د کابل اوسیدونکی سلطان محمد وایي، ما داسې ډېر کسان لیدلي چې کله یې مقصد پوره شوی بیا مې په سترګو هم نه دي لیدلي.
کار چې بندې ورته هغه مې ډېر ورته فالس کوي چې ودرې دا راته دا کار یم زه وکړي راته یو کوم هغه وکړي کور ته هره ورځ ورځي ډوډۍ ورته کوي کار کله چې خلاص
د خوست اوسیدونکی علی مرجان وایي، د مطلب یاري تر اخره دوام نه کوي، اخر سړی رسوا کیږي. خلکو ته پکار دي چې تر پایه له خپل ملګري سره ودرېږي او د هغې نیکی تل په سترګو کې وساتي.
اخره پرې قدم پکار دی، سینمای لیا د پر نه پکار، ځکه چې کور چلیږي نه خبره سرته نه رسیږي. ای چا کور یو مشکل چې حال شي یا سړی قدردانی پکار دی، ذات یې پکار دی، ځکه چې کور خو هر وخت بندېږي. یو وخت نه ده چې وخت قربان شه بس دانه بس ختم شه، هغه هغه نه لري. نو هر چا سره چې څوک قدم ایږدي هغه د پخلاص ایږدي، هغه د ښه مینه محبت ایږدي، یخ سړي د قدر کې ذاتي کې.
د روانشناسانو د ټولنې مشر عزیز الدین همت وایي، یو شمېر کسان د خپل موقف د ساتلو او یا د کوم بل هدف د لاسته راوړلو دپاره د مقابل لوري د راخپلولو په خاطر هر عمل ته لاس اچوي. اکثره دغه ډله هغه کسان دي چې په خپل ځان او نفس پوره باور نه لري، او د دې تر څنګ په وړکتوب کې له دوی سره انساني چلند نه وي شوی، نو په همدې خاطر دوی ته دوستي او د خدای په خاطر یاري مفهوم نه لري. دوی کوشش کوي خپلې اړیکې له هغو کسانو سره جاری وساتي چې دوی ترې مادي استفاده کولی شي.
مطلب آشنا سړی به چاپلوسه هم وي، محافظه کار هم وي، او محافظه کاری خپله یو رواني مشکل دی. دا په دمانه چې دی د خپل د مقام او د چوکۍ په خاطر یا د پنځه قران د پاره دای کوشش کوي چې همیشه د پاره چاپلوسی کی، خصوصا امیرونو ته چې دغه سي خلک حافظه هم ضعیفوي. بل دا کوم قسم خلک دي؟ دا هغه خلک دي چې په ورکوټوالي کې کور کې همیشه رټل شوی دي، همیشه وهل شوی دي، همیشه د پاره تهدید شوی دي، او دغه مطلب آشنا خلک جاسوس هم همیشه د پاره خپل امیرونو ته د خپل د پرسونل د همکارانو راپورونه ورکوي، او دا ډیر بد شخصیت دي، او دا رواني فشارونه لري، او دا انزایټي یا د ډار یا استراب په نامه دا یادیږي چې دا یو رواني مریضي ده.
همت صاحب، په پای کې دغه سې کسانو ته څه سپارښتنه لرئ؟
دی باید دی وایي چې دا ډېر یو بد عمل دی، زه باید د همیشه دپاره د ملګرو په مخ کې باید حقایق ووایم، د امیرونو په مخ کې حقایق ووایم، د مور و پلار په مخ کې حقایق ووایم. او دی که یو دفعه افشا شي چې دا چاپلوسه دی، دا بے وفا انسان دی، هیڅوک د سره دوستی او آشنایی نه کوي، او دی موقت چلیږي، اما په آخر کې دی افشا کیږي. او دغه سه بے وفا خلک دروغجن هم وي، او چې دروغ هم د یو مریضی د رواني د میتومانیاک په نامه.
ګرانو اوریدونکو، اوس نو د خبرونې د تمثيلي ټوټې وار دی. دغه تمثيلي ټوټه نور محمد لهو لیکلې، او زموږ د تمثيل د برخې همکارانو رنا هیواد، ستاره امینی او صادق سپیغار پکې برخه اخیستی.
خوره نورا نخوره و خوره
داسه شروعات پخ کلی و داسه مزداره چه مکه و پشتاله
نوش جان دی
ستاله چه ام دیر دیتا ورسی اگه دیر خوش خوره دی
نوش جان دی، نوش جان دی خوره
زنگ دون پازاب کنه
وی خوره دانو چه پازابی و دل دی و در زبای غنجلی تقه کمه چه دلخ صبر آوری
ما پازابا و خوری
وی ولی خوری
زن پازابا یا مومین پازابا دادی دلاز توس مال ست و تس دلاز پا پاکم زن ما پازابا و تراک داغ دیدا تراک اگر یا بخل تیدی پرو تراک داغ
تراک
دادی دلاز می دستی دادی پاکی وی تشادی الکس خوتا و دلاز چی در پاکا و مطر تدول که داخلو چی چک مردار کرده پاس جلاور سر مردار کرده پر شروعاتی لرده تراک
خیر دا او بابا میرا وڑی وی
وقتی جان ما پاسا با چوز بیار لاس پری من جو چپر والا دی گونی پاک می گئی
چرکم خیر دی چو دا
شدارا تو ای چه اپا لورست للی وی میل مستیات وی دادخه اغا دا
ملالی
اغا ملالی چوی که نگوش دیو پایوازی کری و چنگم و
دی ترلوری پایوازی کری و
ساتی تیر سالتا
خدای شوانو
زد شده چه ساتی تیر سالتا زمان در سولارا لما زما
کینی نخوری
ای ای ځان ما پازه به چای به کوټه ولا سو ما
په مخه دی خاصه
تر ځا زوی چرې یس د خدای په امان
په مخه دی خاصه می پیوش شدید. خدای خودی دیتا خیر نوار که پدی مردار خور المسی و پدی مردار خورو لاسو بندی تک سپین دست پاکو نیرات داغ سکرات لو تمر بی خیر خلق دی خدایا سنگا وکم همی لاسو نا پی پاکرامی دی خپل مسی فوزا پی پاکرامی خلور پاکرام خدایا سنگا وکم اس خدایی سن پاکی گی
لبیات سنگا زن سرقه گی گی وخزی
وی سره یا چدر تو وای ما دا او گوره دی تا او گوره یاواری
دا والی دی منی چه شوی
دا نازوالی دی ترور لرسی در اغلی و غیطا می راواخی سر نی لاس پریبلا کرار غوال لاسم پی پاکر دی خپل مسی پوز او خلیم پی ور پاکر
کرا لاس پریمین زلو با بودی ور تا ور وڑی وی
مصره یا تروبوی زپرین خودم ماوی لو با با راورم دیویل وی نه 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 زمی لاسون پا امده پاکا و
آقا زاره دست پاکونه ولی بیا ور تا رخیستی و
مصره یا زد چه خبره و مخواقه کمیم رخیسته وی خبری را پسی کولی
خزه یا خدا نوی دست پاکونه با اینچه لاسون پاکا ولور تا بودی ویلی و پا دیما پاکا
وی سره ما چنگا ور تا ویلی وی خپل دخونه نپیگی
خپل چه پویده دا کار بیا نکو تم ملامت هغه ملامت تا ورته ویلی نه دی وری هغه و پکړی دی ور باندې
ګور ترور لور ساده کاش کی ته وای چې ورته ویلی دی وای
وایم کاش کی زو ما ته څه ما څه کوي څه مې ترور لور څه زو چې دا زی پاکو ما ته پیوای